خدا نگهدار.
السلام علیکم دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله در توړاندې کوم. شپږ بجې شوې دي. د دې خبری مجله تخنیکی همکار طاهر روخان دی. دوستانو، پر روان نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د جزایی اجراءاتو د قانون په مسوده کې تعدیل راشي. د استرالیا پر وړاندې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ټیم د بریا موضوع هم په همدې خبری مجله کې په تفصیل سره اوریدل شي. خو په سر کې له فرشتي جلال خدا افغانستان و نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د نړیوال سازمان د دې هرکلی کړی چې جمهور رئیس حامد کرزی د جزایي اجراءاتو په قانون کې د تعدیلاتو غوښتنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ته تر اوسه په ایران کې د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو په اړه خبر نه دی ورکړ سوی. او د پاکستان د حکومت مذاکره کوونکو د پاکستانی طالبانو له استازو سره نن د مذاکرو پلان وځنډاو. پر خبرونه واوري. د افغانستان ولسی جرګې څومره وړاندې د ښځو په وړاندې د تشدد په خاطر د جزایي اجراءاتو د قانون مسوده تصویب کړه او جمهور رئیس حامد کرزی ته یې لاسلیک او د توشیح لپاره ور واستوله. دا نړیوال سازمان نن د جمهور رئیس حامد کرزی د دې اقدام هرکلی کړی چې د قانون مسوده د تغییر لپاره بیرته د افغانستان ملي شورا ته استولې او په هغې کې د تعدیل غوښتنه کړې ده. دافی د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د څنګه به مسؤلي حوریه مصدق نن ازادي رادیو ته وویل،
موږ د رئیس جمهور دا حرکت هرکلی کوو او زموږ پیشنهاد هم دا ده چې د عدلی وزارت او د رئیس جمهور دفتر باید هغه تعدیلات چې دوی په نظر کې ونیسي باید د مدني ټولنې، د ښځو مؤسسې او همدارنګه د بشري حقونو مؤسسې او فعالین هم باید د دې تعدیلات یو برخه وي.
د جزایي اجراءاتو د قانون د مسودې شپږویشتمه ماده د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې دننه د ښځو د حقونو د مدافعینو د اندېښنې سبب سوی. وروسته په خبرونه کې په دې ارتباط نور تفصیل وړاندې کوو. رپورټونه وایي نن په پېښور کې وسلوالو کسانو د طالبانو د رژیم پر پخواني وزیر مولوي عبدالرقیب تخاری ډزې وکړې او هغه یې وژلی دی. مولوي عبدالرقیب چې د تخار له ازبکانو دی په افغانستان کې د طالبانو په رژیم کې د مهاجرینو وزیر و. مولوي رقیب په وروستیو څو کلونو کې په پېښور کې مدرسې سلطانیه سرپرستی کوله. طالبانو تر اوسه د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دغه خبر نور جزئیات په وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې واوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ایراني چارواکو او یا په ایران کې افغان ډیپلوماتانو دوی ته رسمن په دې هیواد کې د یو شمېر افغانو کډوالو د وژل کېدو په اړه خبر نه دی ورکړی. د تیرې جمعې په ورځ په مشرانو جرګه کې د کاپیسا یو استازي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیسو په یو بس موټر چې افغان کډوال پکې سپاره و ډزې کړې او د هغوی په ډزو کې د موټر د چپکېدو له امله لږ تر لږه 9 افغان کډوال وژل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې خبریالانو ته د دې پېښې په اړه د پوښتنو په ځواب کې ډېر جزئیات نه دی ورکړي. پاکستان د حکومت مذاکره کوونکو د پاکستانی طالبانو له استازو سره د نن ورځې لپاره پلان شوې مذاکرې وځنډولې. د پاکستان په مومند ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان ویډلې پرون د هغو درویشتو ملیشا عسکرو د وژلو اعلان وکړ چې په 2010 میلادي کال کې تشتول شوي وو. پاکستاني طالبانو ویلي دغه ملیشا عسکر یې په دولتي زندانونو کې د وسلوالو طالبانو د بندیانو د غچ اخیستلو لپاره ووژل. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف نن د طالبانو دغه کار وحشیانه بللی او په شدت یې غندلی. نواز شریف په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغسې پېښې د سولې پر مذاکرو شدید بد اغېز کولی سي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په برلین کې د اوکراین د اپوزیسیون له دوو مشرانو آرسنی یاتسینیوک او ویتالی کلیچکو سره ګوري. د یاتسینیوک دفتر ویلي چې دوی به د جمهور رئیس یانوکوویچ پر رژیم د بندیزونو پر څرنګوالي خبرې وکړي. آرسنی یاتسینیوک پرون وویل چې دی او ویتالی کلیچکو غواړي چې د خپلې مبارزې لپاره د اروپایي هیوادو مالي ملاتړ ترلاسه کړي. د پرون په کیف کې زرهاو اعتراض کوونکو ته وویل له اروپایي اتحادیه به وغواړي چې په زغرده ورته ووایي چې څه ډول اقتصادي مرستې ورسره کولی شي. دا وایي زموږ لپاره یو عمده هدف دا دی چې د وینې د بهېدو مخنیوی وکړو او د یو ناکام دولت مخنیوی وکړو. په روسیا کې د ایران سفیر مهدی سنایی وایي د تهران تیار دی چې د اټومي بټۍ د جوړولو په مقابل کې روسیې ته تیل ورکړي. سنایی نن د روسیې چاپ کمرسانت ورځپاڼې ته ویلي دوی هم داراز د لاریو د ریل ګاډو د تصفیې د کوچنیو ماشینونو او نورو وسایلو په بدل کې د تیلو ورکولو ته تیار دي. او د ایتوپیا د هوایي چلند یوه الوتکه چې نن په زور په جنیوا کې کښېنستلو ته مجبوره سوې وه ویل کېږي چې ټول سپرلۍ یې صحیح سلامت او د دغې الوتکې عمله خپل ځای ته رسېدلی دي. ویل کېږي چې الوتکه له اډیس ابابا څخه روم ته روانه وه، خو نن سهار وخت یې د الوتکې د پیلوټ مرستیال په زور په جنیوا کې کښته کړه. د جنیوا د پولیسو ویان د فلیپ ګرانګین نن د ښار هوایي ډګر ته نږدې د دغې پیښو په اړه خبریالان ته وویل
د
وایي د عملیاتو په جریان کې د الوتکې دننه وضعیت کرار و. د الوتکې 202 تنه مسافرین او کارکوونکي نه تهدید شوي او نه هم په خطر کې وو. د الوتکې تښتونکی چې یو ځوان ایتوپیایی دی په خپل هیواد کې د محاکمې له ویرې په سویس کې د سیاسي پناه غوښتونکی دی او د جنیوا هوایي ډګر چې د څه مودې لپاره تړل سوی و بیرته پرانیستل سوی دی.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د جزایی اجراءاتو د قانون په مساویده کې تعدیل راشي. د بخنه نړیوال سازمان په دې اړه وایي
زمونږ اندیشنام داده چې د کورنۍ تاوتریخوالی همیشه د کورنۍ په چاردیوارو کې شوی ده.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ایرانی لوري په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وژنې د پیښې په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام هرکلی وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې له یو کاندید څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي ټیم نن استرالیا ته ماته ورکړي. په همدې خبري مجله کې په دې اړه هم اوریدل شي. په سوریه کې د روان وضعیت په اړه ریپورت لري او دا هم اوري چې پاکستانی طالبانو لسګونه هغه عسكر وژلي چې لکلون راهسي برمته کړیو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اړوندو جرمونو او د غراز د جزایی اجراءاتو د قانون پړه زیاتې اندېښنې موجودې وي چې په محاکمو کې به د کورنیو د نګدو غړو او خپلوانو شاهدي هم نه منل کیږي. جمهور رئیس کرزی اوس غواړي چې د جزایی اجراءاتو د قانون په مساویده کې تعدیل راشي. تفصیل له جانقا الکوزی اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وی نړیوال ټولنې په افغانستان کې د کورنیو شخړو د قربانیانو د عدالت په اړه زیاتې اندېښنې څرګندې کړې او جمهور رئیس کرزی د دغو اندېښنو د لرې کولو په مقصد د جنایي اجراءاتو په قانون کې د تعدیل پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې د جزایی اجراءاتو نوې قانون تصویب کړ او د کورنیو شخړو د قربانیانو خپلوان پکې له شاهدۍ ورکولو څخه محروم شوي دي. دا قانون د جمهور رئیس کرزی لاسلیک او توشح ته استول شوی او په عین وخت کې د بشري حقوقو سازمانونو د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې په اړه د اعتراض غوښتنه پورته کړې او اندېښنې ښودلی چې دغه قانون په توشح کولو سره به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي او عاملانو ته به لازمه سزا نه ورکول کیږي. ایمل فیضی ویل جمهور رئیس په دې اندېښنو ښه خبر ده او د وزیرانو د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د جزایی اجراءاتو په قانون کې باید بدلون راشي. فیضی ویل که په دې قانون کې تعدیلات رانشي جمهور رئیس به لاسلیک نکړي. فیضی دا هم ویل د جزایی اجراءاتو په قانون کې باید د عدلي وزارت تعدیلات راولي او مواد باید واضح او څرګند وي. په قانون کې باید د کورنیو خپلوان او غړي د شاهدۍ ورکولو څخه منع نشي او په دې اړه باید هغوی پوره ازادي ولري. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې خزو تر ډیره حده هغه ازادۍ او حقونه بیرته ترلاسه کړي چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ یعنی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له لاسه ورکړي ول. افغانان اندېښمن دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن د خزو ازادي او حقونه تر پښو لاندې شي.
و امر دل چې ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د جزایی اجراءاتو د قانون په مساویده کې تعدیل راشي. د افغانستان ولسی جرګې څه موده وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي په اړه د جزایي اجراتو د قانون د دغه مسوده تصویب کړه او ولسمشر حامد کرزي ته د لاسلیک او توشی په مقصد واستوله. د دې مسودې په یو ماده کې د کورنیو شخړو په دوسیو کې په محاکمو کې د کورنیو د غړو او خپلوانو شاهدي نه منل کیږي. د مسالې په اړه جناقه لکوزي د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستي انټرنیشنل کې د افغانستان د څنګه له مسؤلې حوریه مصدق سره خبرې کړې دي.
د نړیوال بخښنې سازمان اندېښنه هم دا و چې د جزایي اجراءاتو قانون د شپږویشتمه ماده داسې وایي چې دا اشخاص نشي کولی چې د یو شاهد په توګه په محکمه کې شهادت ورکړي، خو د څلورمه بند د متهم اقوام یا خویشاوندان هم د دې ماده یو برخه ده چې دوی نشي کولی په محاکمو کې شهادت ورکړي. خو زمونږ اندېښنه هم دا ده چې د کورنۍ تاوتریخوالی همیشه د کورنۍ په چاردیوارو کې شوی ده، خو د دې تاوتریخوالی متاسفانه یوازینی اشخاص چې کولی شي شهادت ورکړي د متهم همدارنګه د متضررو اقوام یا خویشاوندان یا د کورنۍ غړي دي که دا اشخاص نشي کولی شهادت ورکړي. خو متاسفانه داسې یو قانون کولی شي یا داسې یو ماده کولی شي چې د ښځو د تاوتریخوالي یا د کورنۍ د تاوتریخوالي قضایاو د متهمینو خشش سبب ګرځي.
بله، اوس چې جمهور رئیس کرزی د تعدیل غوښتنه کړې ده یا پریکړه کړې ده او د وزیرانو په شورا کې دا مسله یعنی تصمیم خپل اعلان کړ چې باید په دغه مسوده کې باید تعدیل راشي، دا عمل تاسو څنګه بولئ؟
د رئیس جمهور دا حرکت هرکلی کوو او زمونږ پیشنهاد هم دا ده چې د عدلیه وزارت او د رئیس جمهور دفتر باید هغه تعدیلات چې دوی په نظر کې ونیسي باید د مدني ټولنې، د ښځو موسسې او همدارنګه د بشري حقونو موسسې او فعالین هم باید د دې تعدیلات یو برخه وي او باید دوی سره مشوره کړي او بیا د دې مشورې پرانا کې دوی کولی شي چې تعدیلات په دې قانون کې براوري.
محترم مصدق، په مجموع کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ستاسو نظر څه دی او یا اندېښنم څه ده چې په افغانستان کې خلک وایي چې تاوتریخوالي د ښځو په مقابل کې زیات شوی دی او عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟ عمده عوامل
متاسفانه د ښځو په باره کې د تاوتریخوالي یو عمده برخه دا دی چې زمونږ د عدلیه او قضایي ادارو تر اوسه پورې د دې قضایاو په هکله په یو جنایي یا جنایت په توګه سترګې نه دي لیدلې. دا یو مهمه برخه دی چې باید عدلیه او قضایي او پولیس او نور اجرایي ارګانونو اول باید دوی پوه شي چې دا قضایا یو جنایي قضیه ده او د ښځو د تاوتریخوالو په باره کې باید دوی د جنایت په سترګو وګوري، نه د یو کورنۍ مسله په سترګو. هغه وخت چې د عدلیه او قضایي ارګانونو کولی شي چې هغه اشخاص چې متهم دي د ښځو د تاوتریخوالي قضایاو شوهر یا میړه دي یا بله کورنۍ غړي دي، هغه وخت چې دوی په قانون پونګلو کې برازي بیا زما په نظر کې د تاوتریخوالي قضایاو کموالی برازي. تر هغه وخت پورې چې د دې قضایاو معافیت موجود دي، تر هغه وخت پورې چې د دې قضایاو په سپکه سترګو وګوري، چې زما په نظر کې د تاوتریخوالي قضایاو بالکل کمی و بنرازی، بلکه د متضاد پتوگه باید یو زیاتی هم برازی.
دا ولسمشر کرزی له خوا د جزایی اجراتو په د قانون په مسوده کې د تعدیلاتو د غوښتنې په باب مو د بخښنې د نړیوال سازمان په یا ایمنستري انټرنیشنل کې د افغانستان د څانګې د مسؤلې حوریه مصدق څرګندونه واورېدې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ایرانی لوري په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وژنې د ورسته پیښې په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړي. څو ورځې وړاندې یو ډله افغانان چې په غیر قانوني توګه ایران ته د کار لپاره اوختي وو د ایرانی ځواکونو په ډزو کې وشل شوي دي. د مشرانو جرګې یو غړی وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه نهه کسان وشل شوي چې اکثر یې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي. تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې په ایران کې د افغانانو له وژل کېدو څخه نږدې یوه اونۍ تیریږي، افغان چارواکي وایي چې ایراني لوري په دې اړه دوی ته تر اوسه رسمي معلومات نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې دوی په دې اړه په ایران کې د افغان قونسلګری او په کابل کې د ایران سفارت نه معلومات غوښتي، خو دوی ته په دې اړه تر اوسه رسمي او کره معلومات په لاس نه دي ورغلي.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغان کډوالو د وژل کېدو په اړه موږ په تهران کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سفارت او په زاهدان کې د افغانستان له قونسلګری او دغه راز له مربوطه ایراني چارواکو سره تماسونه نیولي دي. دا راپور تر اوسه رسمن تایید شوی نه دی.
هغه زیاته کړه په دې اړه د دوی هڅې روانې دي. پخوا داسې راپورونه را رسېدلي وو چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانانو یوه اودرس کسیزه ډله چې غوښتلې ایران ته د کارموندنې لپاره په غیر قانوني توګه واوړي، د ایران په لانجمنه امنیتي سیمه هرمزګان ولایت کې د ایراني ځواکونو تر حملې لاندې راغله. په مشرانو جرګه کې د کاپیسا ولایت سناتور نور محمد نوري ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ډزو او موټر اوښتو په پیښه کې نږدې نه افغانان وژل سوي او تر شلو زیات ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې وژل سوي افغانان کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د نوري په وینا د افغانستان د امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت د ایران له حکومت سره په تماس کې دي، خو دغه هیواد د مړو په انتقال کې همکاري نه کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت مکلف دی چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. احمد سیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران نه غواړي له افغان ډیپلوماټانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ایران حکومت د افغانستان سره په دې باره کې دومره همکاري نه کوي. بل خبره باید موږ ایران ته او دغه موږ ډیپلوماټان باید ایرانیان ته مجبور کړي چې حقیقت موږ ته ووایي څه چل ده، څه ګورلې، څه دپاره وژلې، موضوع څه و. دا له موږ حق ده پر مووت بین دول معلوم ده چې د دې موږ د خپل اتباع نه دفاع نه شو کولی، ضعف، ناتواني او هر شی دی.
هغه زیاته کړه افغان حکومت حق لري چې په دې اړه د نړیوالو اصولو له مخې نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. په ایران کې تر دې مخکې هم افغان کډوال په ورته ډول وژل سوي و چې د بشري حقونو د ډلو انتقادونه یې هم پارولی دي. په هرات کې د ایران د دې اعمالو او افغانستان ته د افغانانو د مړو د انتقال د مخنیوي په اعتراض مظاهرې هم شوې وې. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام هرکلی وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې له یو کاندید څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبریالانو ته ویل هیله دا ده چې دا اقدام د سولې د خبرو د پیل لپاره هم پرمختګ وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو اعلامیه کې د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اسدالدین پی رپورٹ لري.
وروسته له دې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په راتلونکو انتخاباتو کې د یو کاندید د ملاتړ خبره وکړه، د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام په اړه خوشبيني څرګنده کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هله وښوده چې د حزب اسلامي دا اعلان به وسلوال مخالفین د سولې د خبرو د پایل لپاره یو ګام نږدې کړي.
دا موضوع یوازې د راتلونکو انتخاباتو د یو کاندید ملاتړ لپاره مطرح سوی. له شک پرته چې افغان حکومت په دې برخه کې کوم مخالفت نه کوي، هیله من یو چې دا به د مخالفینو لخوا د سولې د عملي خبرو پیل ته د نږدې کېدو یو ګام وي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د تېرې شنبې په ورځ په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی دا اعلان په داسې حال کې کوي چې تر اوسه هم د ګوند حکومت بهرنۍ ځواکونه په وړاندې له جګړې لاس نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د یو پخواني غړي هغه خبرې ستایلي چې سوله یې د روان بحران یوازینی حل بللې. د طالبانو د کوټې شورا یو پخواني غړي معتصم آغاجان څو ورځې وړاندې په یو پیغام کې وویل چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شوي دي. د دې پیغام په ترڅ کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې اړینې بلل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په یو اعلامیه کې د دې خبرو هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت بیا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره بیا هم د پاکستان رښتینې همکارۍ ته سترګې په لاره دی. یو ځل بیا د دې وزارت ویان شکیب مستغنی:
ما امیدوار هستیم که
موږ هیله من یو چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره باید زموږ سره صادقانه همکاري وسي. کم تر کمه کله چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ کېږي، د ګاونډي هیوادونو استخبارات باید د دې خبرو په وړاندې خنډ پیدا نه کړي.
له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار د سولې په برخه کې د پاکستان پر رول ټینګار کړی. ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. تیره پنجشنبه په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په اتمه درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنې وکړې. خو ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګښت او د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره نیت نه لري.
دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې واردل، د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن استرالیا ته ماته ورکړې ده. په همدې خبرونې کې په دې اړه درسه مرکه هم لرو، خو له هغې مخکې د پاکستان د حالاتو رپورټ راخلو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د طالبانو لخوا د یو شمېر پاکستانی سرتیرو وژن غندلې دي. دغه سرتیري له ډېرې مودې راهیسې له طالبانو سره بندو. په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم رپورټ لري.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ګل پورس ویلی دی چې اف سی اهلکارانو وژنم د مذمت وړ او ناوړه جرم دی او داسې پیښې په مذاکراتو منفی اثر اچوي. وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼه وزیر اعظم نواز شریف ته خولي وای محمد ایجنسی غوندې پیښې د معاملو په پر امن حل کې خنډ جوړوي او داسې پیښې د افسوس وړ دي. خبر پاڼه وزیر اعظم د خولي زیاتوي چې حکومت سنجیدګي او نیک نیتۍ سره مذاکراتي عمل شروع کړی وو، خو مذاکراتو کې چې کله هم لږ پرمختګ وشي نو هغه خراب کړی شي. دغه رنګ نن اکوړه خټک کې د مومندو پیښې نه پس طالبانو مذاکراتي کمیټې یو غونډه مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې وشوه. غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې مولانا یوسف شاه خبري غونډې ته وویل د افسوس خبره ده چې حکومتي کمیټې له اړخه مشترکه اجلاس نه په دویم ځل انکار وکړی شو. مولانا یوسف شاه په دې موقع زیاته کړه،
همي به مهمند ایجنسی کې اس واقع پر افسوس ہے.
مونږ ته هم د مومند جنسی په پیخه افسوس دی. که مشترکه اجلاس شوی وو نو مونږ به په یوځای د داسې پیښو مخنیوي او امن و امان لپاره سوچ او غور کړی وو، خو افسوس دی چې حکومتي مذاکراتي کمیټې مونږ طالبانو ګرځولو او مونږ سره یې ملاقات ملتوي کړو، کوم چې ډیره د افسوس خبره ده. او په داسې حالاتو کې یوځای کېناستل او د مسلو حل راوستل فرض عین جوړیږي.
هم په دې موقع پروفیسر ابراهیم پریس کانفرنس څخه خپلې وینا کې وویل،
هم نه دونو طرفین کو یې اپیل کی ہے کہ وہ پرتشدد کر رہا
ہے. من دوانه ډلو ته اپیل کړی دی چې د تشدد د پیخونه دی ډډه وکړي شي او صبر او تحمل مظاهره دی وکړي شي. په دې لړ کې علما او مشایخ کنونشن هم شوه وو چې پکې غوړه عالمان شریکو، هغه هم اپیل کړي وو. اوس هم من اپیل کوو چې ملک د تشدد د پیخونه وساتل شي او داسې پیخو مخنیوي لپاره به من خپل کوششونه کوو.
یاد دی وی د اتوار پښپا مومن ایجنسی د تحریک طالبان مشر خالد خراسانی له اړخه د اف سی ادریش اهلکارانو د وژنې ذمہواری قبول کړې شوې و او یو بیان کې ویلي و چې د اهلکارانو وژنه په مختلفو علاقو کې د دوی د دریش کسانو د وژنې رد عمل دی او هم دې له وجې حکومتي کمیټې طالبانو کمیټې سره نن د ګل پورس ملاقات نه انکار وکړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. کرغستان د افغانستان د ګمرکونو لپاره مسلکي ماموران روزي. په دې روزنیز دوره کې به د هیواد د ګمرکونو لسګونو ماموران د کانتینرونو له تلاشۍ نیولې د ګمرکي استخباراتو او کشف تر برخو پورې زده کړې وکړي. احمد تکل پر رپورټ لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د هیواد د ګمرکونو 150 مامورین به په قرغیزستان کې د مخدره موادو د کشف، د احتمالي خطرونو د ارزونې، د کارګو یا بارچلنۍ او د کانتینرونو او تریلرونو د تفتیش او تلاشۍ په برخو کې وروزل شي. د دې مامورینو د روزنې پروګرام په لنینسکوی نومې سیمه کې د قرغیزستان د دولتي ګمرکي خدماتو په روزنیز مرکز کې د تیرې جمعې پر ورځ پیل شو چې دوه اونۍ دوام کوي. د دې روزنیز دورې په ترڅ کې به د افغانستان د ګمرک مامورینو ته د ادارې او منیجمنت په برخه کې په سیمینارونو کې د ګډون او همدارس د قرغیزستان د ګمرک له مامورینو سره د تجربو شریکولو امکان برابر شي. د یاد شوی روزنیز پروګرام ګډونوال به همدارس په ګمرکونو کې د سکن یا د تصویري معاینه له ماشینونو د استفادې څرنګوالی او د تصویري موادو د ارزیابۍ لارې چارې زده کړي. د افغانستان د ګمرکونو د 150 کارکونکو به همدارس په قرغیزستان کې د زده کړو په ترڅ کې د ګمرکي قوانینو د اساساتو او د ګمرکي کشف او استخباراتو په اړه د علمي ویناوو او لیکچرونو اوریدو ته هم وبلل شي. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی آزادای رادیو ته ویل چې د دې مامورینو له مسلکي زده کړو څخه به د هیواد په ګمرکونو کې کار وخیستل شي.
په قرغیزستان هیواد کې د ګمرکونو د مامورینو روزنیز پروګرام یو نیم سل زمونږ کارکوونکو ته ګډون کړو چې د تعرفی او قانون د ګمرکاتو او د دې سره نورو د ګمرکي مسایلو په برخه کې زده کړې دي. چې دغه زده کړې ډېره مهمه دي ځکه چې زمونږ کورنی عواید ډېری عواید د همدغه ګمرکاتو له لارې نه لاسته راځي.
دا د افغانستان د ګمرکونو د کارکونکو د روزنې دوهم پروګرام دی چې د قرغیزستان په مرسته عملي کیږي. ښاغلی جیلانی وایي چې د افغانستان د ګمرکونو کارکونکي د 2009 او 2011 کلونو ترمنځ هم په قرغیزستان کې روزل شوي. د جیلانی په وینا په راتلونکو کلونو کې به د هیواد د ګمرکونو نور مامورین هم د دې پروګرام له لارې قرغیزستان ته واستول شي. د یادونې وړ ده چې اوسمهال په افغانستان کې دننه هم د ګمرکي خدماتو د زده کړې یو اکاډمي شته. په دې اکاډمۍ کې د ګمرکونو کارکونکو په دریو میاشتنیو دورو کې روزل کیږي. د اکاډمۍ نږدې درې میاشتې مخکې په کابل کې پرانستل شو چې د ګمرکاتو له قوانینو نیولې تر تخنیکی مسایلو، ګمرکي تعارفو، د بایو تر ټاکلو او نورو برخو پورې تدریس پکې کیږي.
د افغانستان له 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ ټیم د نړیوال جام په یو لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړه. افغان ټیم په 500 اورونو کې استرالیا ته د استرالیا ټیم ته 250 منډو هدف ورکړ چې په جواب کې استرالیا خپل ټول لوبغاړي په 210 منډو له لاسه ورکړل. سیفی الله ستانکزی د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې لوبې ګټل د افغانستان لپاره په دغو مسابقو کې څومره اهمیت لري.
فوق العاده مثبت تاثیر کړی دی ځکه تاسو پیږی چې استرالیا نړیوال لوبه کې نسکلن ټیم درې ځله ورلد کپ ګټلی ده. نننۍ ماته استرالیا ته زموږ په ټیم باندې ډېر یو مثبت تاثیر وکړ. زه امیدواره یم چې راتلونکي لوبه چې د نامیبیا سره ده هغه هم ښه سرته ورسېږي. په دې سره زموږ د ټیم مورال فوق العاده ورسره ډېر ښه شي.
څه فکر کوئ، آیا افغانان به د نړیوال جام په نورو لوبو کې هم د نن په څیر ښې لوبې وکړي که څنګه د نن لوبې ته په کتو؟
زه امیدواره یم لکه څنګه چې دوی استرالیا غوندې یو قوي ټیم ته ماته ورکړه. زه امید کوم چې په راتلونکي کې نور چې د نور هیوادو سره لري د هغوی سره هم دغه پورې لوبې وکړي او هغوی ته هم ماتې ورکړي. دا د دوی په روحیه باندې ډېر یو مثبت تاثیر وکړ چې زه دغه ډېره یوه لویه کامیابي د خپلو ځوانانو د ټیم لپاره بولم.
د نن ورځې د کامیابي عمده لامل یا عوامل که تاسو په ګوته کړئ د افغان ټیم په منځ کې چې کوم وو؟
زه فکر کوم چې ښه پلان ورته ورکړل شو. د کوچ د خوانه کوچ ډېر ښه پلان ورکړی او کپتان ډېره ښه کپتنسي وکړه. دغه وجه وه چې دوی په ډېر ښه پلان سره مخکې لاړه، پلان تر اخره تطبیق او بلاخره کامیابی دی په برخه شوله.
بله، درسته پوښتنه پتوګه. مسعود صاحب، څه فکر کوي افغانستان که له نامیبیا سره لوبه وګټي یا بایلی د افغانستان په ګروپی لوبي باندې څه تاثیر کولای شي؟
زه فکر کوم چې کچری بایلی خدای نه خواسته بیا ډیر منفی تاثیر به وکړي. زه امید کوم چې نامیبیا ته هم دی هغه څه ماته، ان شاء الله تعالی چې نامیبیا ته به دوی ماته ورکړي. نامیبیا ټیم دوی باید ډیر اسانه ونخلي، دغه سره هم همدغه لوبه باید تر سره کړي لکه څنګه چې دا سره تر سره کړي. نو کچری دوی نامیبیا ته هم ماته ورکړي په خ مارجن سره دوی به ان شاء الله دوم به پړاو ته حمله را پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود چې استرالیا ته د افغان 19 کلن ټیم لخوا د نن ورځې د ماتې په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د سوریې ولسمشر هڅه کوي چې په هیواد کې کورنۍ جګړه د زور له لارې وګټي. له جان کری مخکې د فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په شنیوا کې د سولې د خبرو د ناکامۍ ملامتي د اسد پر رژیم اچولې. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم تورن کړ چې په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو مخه ډپ کړې ده. جان کری په جاکارتا کې د انډونیزیا په پلازمینه کې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر مارټي نتالګو واسره له خبرو وروسته وویل د اسد رژیم یو خنډ دی. دا رژیم له دې پرته چې په خپلو خلکو بیرلی بمونه واچوي بل څه نه کوي. دا بخي واضح ده چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هڅه کوي چې کورنۍ جګړه د زور له لارې وګټي، نه دا چې په ښه نیت د خبرو د میز تر شا کښېني. کری ویل د سوریې اپوزیسیون د یو انتقالي حکومت د جوړېدو لپاره یو مناسب او ښه ترتیب شوی پلان وړاندې کړی و. په جنیوا کې د سولې د خبرو دوهم پړاو ځکه بې نتیجې پای ته ورسېد چې د اسد رژیم له دې څخه ډډه وکړه چې د انتقالي حکومت پر مسلې چې مخالفین به هم پکې شامل وي غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غراز له اسد څخه د ملاتړ د دوام په خاطر پر روسیې هم انتقاد وکړ او ویل چې روسیې ته په کار ده چې د حل لارې یوه برخه ووسي، نه دا چې رژیم ته نورې وسلې او مرستې ورکړي. په حقیقت کې روسیه په دې کار سره د اسد رژیم توان دوه چنده زیاتوي. تر دې مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیو وویل د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په خبرو کې د هر پرمختګ مخه ونیوله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل د اسد رژیم د دوه خبرو د بشپړې ناکامۍ مسؤل دی. په جنیوا کې د خبرو د دوهم پړاو وروستۍ غونډه چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېده یوازې 20 دقیقې دوام وکړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم بیا د یکشنبې په ورځ واشنگټن تورن کړ چې په جنیوا کې د دوهم دور خبرو لپاره یوه منفي فضا رامنځته کړې وه. د سوریې لپاره نړیوال استازي لغزر ابراهیمی د سوریې خلکو په خبرو کې د ناکامۍ او هم د هغه پلان د بشپړ نه تطبیق په خاطر بخښنه وغوښته چې له مخې له همس ښار څخه ملکي خلک ایستل کېدل. زه ډېر زیات متاسف یم او د سوریې خلکو بخښنه غواړم چې هیلې ډېرې زیاتې وې چې یو څه به دلته پېښ شي. زما په نظر هغه لږ څه چې په همس کې ترلاسه شول دوی یې نور هم لمن کړي چې دا به له دغه ناوړه بحران څخه چې دوی پکې راګیر دي ښایي د وتلو پیل وي. ابراهیمی وویل د سولې د خبرو د دریم پړاو لپاره وخت نه لري ټاکل شوی. هغه وویل دوړ خو او ته پکار دي چې د سلام مشورو لپاره او هم د